السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نیمه نړۍ او درسي سات پروګرامونه ته ځانګړې شوی، خو لنډ خبرې برخه هم لري. په دې کې به واوري چې یونیسف وایي 2023 کال په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. دا او ځینې نور راپورونه وروسته راځي، خو پایل د دې سات په خبرونو کې. د ترکیې ساحلي ګارد 2 افغان کډوال د اجا سمندرګي له شمالي څنډې نیولې دي. ترکیې رسنیو له هغې ډلې انادولو اژانس د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ساحلي ګارد دا افغان کډوال یوې ربړي بیړۍ نیولې چې 14 تنه ماشومان هم پکې دي. نیول شوي کډوال بیرته د کډوالو مرکزونو ته استول شوي دي. افغان کډوال اکثر په قاچاقي توګه د ترکیې له ځینو ساحلي سیمو د اجا سمندرګي له لارې په وړو او غیر معیاري بیړیو کې د یونان ټاپوګانو ته د رسیدو په هدف ځانونه په خطر کې اچوي. هر کال د سلګونه هغو کډوالو د مړینې او ډوبېدو خبرونه خپرېږي چې غواړي له همدې لارې د اوبو یا ځمکې له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د ایران د بشري حقونو یو څارونکي سازمان راپور ورکړی چې د ایران حکومت د یکشنبې په ورځ په لورستان ولایت کې یو افغان اعدام کړی دی. هنګاو سازمان ویلي چې د افغان جلال ستانکزای نومېده او 4 وړاندې د قتل په تور نیول شوی او په اعدام محکوم و. په دغه افغان باندې د اعدام حکم د لورستان په الیګودرز زندان کې اجرا شوی. ایرانی رسنیو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو څارونکو سازمانونو ویلي چې سږ کال په دغه هیواد کې د اعدام شوو افغانانو شمیر 1 ته رسیدلی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر د 90 په عمر مړ شو. د کارتر مرکز پرون یکشنبه خبر ورکړ چې نوموړی په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې مړ شوی دی. کارتر د 1900 او 1901 کال ترمنځ د امریکا 9 ولسمشر پاته شوی او په 2002 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د کارتر لپاره به په واشنگټن کې د جنازې د مراسمو د بندوبست امر وکړي او نوموړي زیاته کړې متحده ایالاتونو او نړۍ یو کمساری رهبر له لاسه ورکړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د بشري حقونو په ساتنه کې د کارتر رول ستایلی او ویلي دي هغه له ولسمشرۍ وروسته هم د بشري حقونو دفاع ته دوام ورکړ. کارتر د نړۍ او سیمې په سیاستونو کې هم مهم رول درلودلی دی. او په سوریه کې د واکمنې ډلې حیات تحریر شام مشر احمد شرع وایي سوریه به د سعودي عربستان او حتی روسیې په ګډون له ټولو هیوادونو سره نږدې اړیکې ولري، خو د تهران د لاسوهنو د دوام په صورت کې به له ایران سره جلا چلند کوي. هغه د یکشنبې په ورځ له العربیه شبکې سره په مرکه کې وویل چې ایران باید په سیمه کې پر خپلو مداخلو او سیاستونو له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مشر علي خامنهای د بشار اسد له تیښتې وروسته په خپله وینا کې په سوریه یا سیمه کې د ایرانی نیابتي ځواکونو موجودیت په اساسي توګه رد کړ او ادعا یې وکړه چې دوی دې ته اړتیا نه لري. د روسیې ترڅنګ ایران هم د دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد له اصلي ملاتړو څخه و. د اسد رژیم د ډسمبر په 8 نسکور شو او تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال واک ته ورسېدل. یونیسف وایي د 2023 کال په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لکونه ماشومان بیلابیل ناخوالې ګواښي چې تر ټولو مهم د غذایي مسؤلیت نشتوالی دی. پر دې سربیره طبیعي پیښې، کډوالۍ، خوارځواکي او په ځینو ځایونو کې له تعلیمه محرومیت د افغان ماشومانو په وړاندې نورې ستونزې یادې شوې دي. دا چې د یونیسف د موندنو له مخې 2023 کال چې پای ته په نږدې کېدو یو د افغان ماشومانو لپاره څه ډول و، په دې اړه به د یونیسف د راپور مهم ټکي له صفي الله ستانکزي واورو.
په افغانستان کې د کړکیچونو له پلوه ماشومانو ته د ورپېښو خطراتو تر ټولو وروستۍ بېلګه تېره اونۍ په برمل او ډنډ پټان کې د پاکستاني جټ الوتکو بمباري ده. په هغو بریدونو کې چې لږ تر لږه 250 تنه پکې وژل شوي، د یونیسف د جنوبي آسیا څانګې د معلوماتو په اساس یوازې 40 تنه ماشومان پکې شامل دي. د یونیسف اجرایي مشرې کاترین روسل په یو بیان کې ویلي له هره پلوه 2023 کال په تاوتریخوالي کې د ایسارو ماشومانو لپاره د یونیسف په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. هم د اغېزمنو شوو ماشومانو د شمېر له مخې مخې او هم د هغوی په ژوند د اغیزو د اندازې له لحاظه. اغلی روسل زیاته کړې، په جنګ ځپلي یا کړکېچن زون کې د یو ماشوم لویول له ښوونځي د محرومیت، خوارځواکۍ او اکثر د بې کوره کېدو له خطر سره مخ وي نسبت هغه ماشوم ته چې په یوه ارامه ځای کې اوسیږي. دا باید یو نوی نورمال نه شي. یونیسف د 2024 کال په اړه د راپور په سر کې د هغه افغان ماشوم عکس خپور کړی چې له خپل ګډ شوي کور سره ولاړ دی. دا عکس د غور ولایت د یو 9 کلن ماشوم دی چې 3 میاشتې مخکې سیلونو کور ونړاو او دی او کورنۍ بې سرپناه پاتې شول. د ماشومانو د وضعیت په اړه د یونیسف په څېړنه کې راغلي په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې هغوی تر پښو لاندې شوي. د ماشومانو مرګ ژوبله له ښوونځیو او ژوند ژغورونکو واکسینو، د هغوی محرومیت او شدید خوارځواکي هغه عمده مسایل یاد شوي چې 2023 کال کې تر بل هر وخت زیات په نړۍ کې د ماشومانو ژوند ته خطر پیښ کړی و. د یونیسف د راپور په اساس 2023 کال 2.5 میلیونه ماشومان په جنګ ځپلو او کړکېچنو هیوادونو کې له ښوونځیو محروم وو. په راپور کې جنګ ځپلي غزه، اوکراین، کانګو او سوریا د بېلګې په توګه یاد شوي چې کړکېچنو او جګړو یې ښوونځي ورړنګ کړي او ماشومان د جنګ له لاسه د ښوونځیو محرومه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما څه وخت مخکې اعلان کړ چې لږ تر لږه 15 میلیونه افغان ماشومان چې لویه برخه یې نجونې دي له تعلیم محرومه دي. د کړکېچ او طبیعي پیښو له امله بې کوره کېدل او له هېواده کډوالي هم هغه څه دي چې افغان ماشومان پکې ډېر زیانمن شوي. افغانستان د اوکراین او سوریې تر څنګ له هغو دریو هېوادونو دی چې د ماشومو کډوالو په سر کې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو لکونه کسان له افغانستانه ووتل او د کډوالۍ لارې یې ونیولې چې د پام وړ شمېر ماشومان هم پکې دي. د یونیسف په یو راپور کې د هغو کډوالو ماشومانو یو بېلګه راوړل شوې چې د افغانستان په شمول له خپلو اصلي هېوادونو کډه شوي. له دې ډلې د افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو په شمول لږ تر لږه 4000 تنو 2023 کال په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې چې 80% یې کورنۍ او سرپرستان نه لري.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
په جنوبی کوریا کې د الوتکې د ټکر د پیښې د مړو شمیر 109 ته رسیدلی دی، خو تر اوسه هم معلومه نه ده چې الوتکه د څه له کبله له رنوی وتلې او له دیوال سره لګیدلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې د شپې ناوخته پورې ژغورونکي ټیمونه په کار لګیا او څو د هغې مسافر وړونکي الوتکې له ماتې لاشې مړې راوباسي چې یکشنبه سهار لګېدلې وه. له 101 سورلیو یوازې 2 تنه د الوتکې خدمه ژوندي پاتې او نور ټول مړه دي. په مړو کې 2 تنه د تایلند او پاتې نور 100 د جنوبی کوریا ته تابع دي. یکشنبه سهار په ځایي وخت 9 بجو د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې یو مسافر وړونکي الوتکه د کیناستلو پر مهال له رنوی یا ځغاستې کې ووتله او له یو دیوال سره ولګېده. د دې پیښې ویډیو هم خپره شوې او په خواله رسنیو خبري اژانسو کې لاس پلاس کیږي. د ورځې په اوږدو کې د موان نړیوال هوایي ډګر ته د یادې پیښې د قربانیانو د کورنیو لسګونه غړي ورټول څو د خپلو عزیزانو پوښتنه وکړي. په پیښه کې د شاوخوا 40 کلنې وژل شوې ښځې مینسوک بوډا پلار جیون جی یانګ د موان هوایي ډګر ته ورغلی او په ډیر خفګان د خپلې لور د جسد د ترلاسه کولو ته انتظار باسي. هغه تقریبا رارسېدلې وه او دا خیالي نه و چې زنګ راووي. فکر یې کاوه چې کور ته به راشي. کله چې خپل موبایل راخیسته تیاره ټکر شوې. زه یو زوی هم لرم خو لور مې تر زوی ډېره خوږه ده. کله کله یې زه دې باندې بوله. مینسوک له خپلو نورو خورلڼو سره تایلند ته تللې وه څو د کرسمس رخصتۍ هلته تیرې کړي. د موان ښار او هوایي ډګر چارواکو یوازې د 50 مړو هویت تثبیت کړای شو او پاتې نورو مړو په جسدونو معاینات روان دي چې هویت مشخص شي. لا دقیق نه دی معلوم چې الوتکه ولې له رنوی ووتله او مخامخ په دیواله ورغله، خو ځینو چارواکو په هوا کې د مارغانو لګلې سره د تیارې لګیدل د پیښې یو علت بولي. دا د جنوبی کوریا په تاریخ کې د الوتکو د ټکر یا سقوط تر ټولو مرګونی پیښه یادیږي.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه به محرمه چرته نه پریدی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وی چې بل خزه هغه ته لاړ شي، نه به محرمه پریدی او نه پریدی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څه. دومره خسته شوی ما چې کله کله داسې په چغو جوړم.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې طالبانو له ښځو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې سي مرکزونه هم د هغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیایي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کوم هغه هیله درلوده او کومه هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوه. زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځۍ دوم سمسټر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نسته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه هغه هم باندې وتړل سوه.
نن امدا موضوع چیرون ملتی هم وکری قدر من اردون کو دی افغانستان دلرو پرتو سیمو یو شمیر او سیدون کی وی کلچه طالبانو پا خزو بانده پا روختیایی برخه که دو کلن زدکر بنده کری، زینی اغا سی مرکزونه چه پا روختیایی برخه که واریه هم رسته که ولی هغه هم وترل شول. د مسلې ټول خلک په تیر بیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهرو غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندۍ شي، خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکي ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تګ چانس ورته برابر شو، خو دې نه غوښتل چې لاړ شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زه باید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره. دلته ماته امکانات وو، ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې مونږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسانۍ کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. حتی د هغوی درخواست موسوک قبول نکوي. تاسو شاید خبری است چې آلمان مخکې خزو لپاره یو برنامه درلودل چې هغه متوقف کړی دي. نو په دې شرایط کې ډېرې افغان خزو ته سخت دي. تاسو خو خبری است چې اتا انستیتیوت بند شو چې دوه کلنه و د خزو لپاره، یعنی هغوی طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو وګورئ چې د دې نه زیات هم قیدا په افغانو ښځو کې د دې نه زیات قویدادم دوی غواړي چې پر ښځو وړاندې کړي. دغه مسایل دي چې افغان ښځې نا امید کړي دي، هیڅ هیلې ورته پاتې نه دي. ټوله ته زیاتره مد شوي دي، سوچونه کوي. دا ډېر سخته حالات دي په افغانستان کې ښځو لپاره. اولا زه خپله دا سوچ کې یم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و، اوس ما باید خپل تحصیل کوله، پنتون مې ویله، د پنتون تر څنګ مې یو ښه وظیفه باید کوله. اوس چې پنتونونه بند دي زه خپله ناهیلي شوي یم. مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي. دوی ویل چې ښځو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی ووایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي. خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي. دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحنې نه حذف شي او دا یو سخته. کله کله فکر کوم بیخی مایوس شویم. رښتیا ووایم ما ته کوم امید هم پاتې شوی نه دی که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي، دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړه وکړي. ځکه چې یو څوک نا امیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي، یعنی هر څه خپل وخت لري، تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري چې هر څه باید په خپل وخت کې وشي. دا ډېره د نا امیدۍ ځای د افغانانو لپاره. او زه چې نورې نجونې هم ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي.
د وردګو اوسېدونکې مرینا د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي. وایي په پیل کې د معارف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده، اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بندې کړې، په دې معنا چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته پښو لاندې شوي دي، دغه خو یعنې پته ټولو ته لګي چې یعنې ښځې څومره ته فشار لاندې دي، مثلا بندیزونه ډېرېږي او که د مثلا دغه رقم ته دوام وکړو هېڅ به ښځینه ډاکټر پیدا نه شي. اول نه یې کار یې ده چې یعنې لکه اعلان یې وکړله چې د ښځینه او نه د نجونو د طب د زده کوونکو نه بدی د اکزیټ امتحان اخلي. یعنې زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي چې هغو به څومره په بې صبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره آمادګي ونیوله د درس دپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې هغو شپه ورځ په ځان باندې وکړه. خو متاسفانه چې د ورکې زیت اعلان شوله او د نجونو اعلان نه شوله، نو دا به څوره یو ناامید کننده خبر و. د هغو چا دپاره چې هغو شپه ورځ یوه کړې وه هغو وکړله زحمت یې استلی دی. شخصا دغه اوس خپله زه مریضه یم بدون د نسای ولادي نه، لکه سوماتولوژي چې یو څه وخت پرمختګ کړی و نور ښځینه ډاکټر داسې نشته دي که نه چې مثلا زه وښایمه چې هغه لکه اوشتوفیدي یعنې دغو نورو بخشو کې درته وښایمه. اصلا سړی باور وکړه چې دغه سوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که ښځینه اوس بیخي به حده ډېرې کمې شوي دي، مثلا کلینیکونه بسته شوي دي او نرینه ته چې ورسې هغه که مثلا یو خدا چې نامحرم وي بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلی شي، یعنی به حده سړی ورته پریشانه کېږي. تا غواړي چې هغه مرض پټ کا، یعنی په کور کې سړی تیر کا خو نه چې د لاړ شي یو نرینه ته یې ووایو. بعضې ځایونه چې زه خبرېږم یعنی هغلته یعنی دغه آخرو کالو کې د جمهوریت هغلته په خلکو باندې لږ رنایي غلی وه چې مثلا کومه یوه ډاکټر او یا کومه قابله به چې لاړله یا به هغو عملي کار هلته کړی و په دغو بیچارګانو به لږ دغه ژوند رڼا شوی و. حتی زه داسې تجربې لرم چې د ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هغلته ډاکټره وه، نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي و. مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته غلي و، بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان و چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدل او هغه ډاکټر ته کور نه به ول کېدل، اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي. نو کله چې دا هغه تللی و یعنی دومره ډېر مریضان د دې ته و چې هغه یعنې په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چکتن شوي و هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي و، خو هغه بیچارګانو به ځکه چې ډاکټره به نه وه او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله، د هغو ژوندونه هم دس تباشي و په هغو باندې به نیکوزی شوي و. یعنې هغه د کور مزدوران پر رقم چې د تا خو اولاد نه کېږي او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوي، هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښود کېدی.
د ته پنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بېرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي. وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
سبیرته رالو وطن ته، وطن کې هم د داسې ناورین سره مخ سي، اقتصادي بحران یو طرف او صحي برخې تړل سي، نه هم کوم کار پکې اجرا کولی سو نه هم هغه راتلونکي ته هیله مند یو. نو خپله د یو رقم مایوسي سره موږ لاس او ګریوانو او دلته د بهرني کوم پروسیس ده. البته که نور څه نه وي حداقل هغه د ښځو پروسیس یې ورته چټک کړی وای هم شو، ځکه نارینه هرې خوا ته رسېدګي لري، په کچاکي لارو باندې هم یو بل وطن ته کړی سي، نورې هم لارې ځان ته غوره کولی سي. اما ښځه سي کله ته ناستې هغه نو د ډېرو ستونزو سره مخ وي. هر طرف ته ستونزې دي، د زده کړو زمینه هم باندې بنده سوله، تحصیلي لارو خو باندې وتړل وتړل سوله، هغه کسان سي دوی سندونه لري هغه کاري لاره هم باندې وتړل سوه. اما بهر ته تګ لپاره هم یو لوی ستونزې ده ورته سه خروجی یا هم داخلي دواړه لارې باندې تړلې نه ته مې واد کې هم داسې ستونزې سره یو ځکه چې مې ډېر مېرمنې افغانې ولې د ډېر بیچارهګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي په دا خاطر سه هر یقل او شوستې دغه ولایت ورکړې واغه که داخل په وطن کې دوی ته کاري فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سي وای هر یقل هغه اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزو سره دوی مخ دي هر یقل هغه مشکلاتونه باندې حلول سوای اما هغه خوینه سي دوی کې څونه هم لري او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي یعنی دوی خپله ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي صحیح برخه کې سي کومې مېرمنې اوس مهال بېکاره ناستې دي یا هم هغه مېرمنې سي دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپلې زده کړې وکړي البته کوم هغه هیله یې درلوده او کومه هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوې ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځۍ دوم سمېسټر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمېسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه سیاحت یقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړی وه ډېر دوه کلنه کورس هغه شپاړس میاشتې هغه زیات وخت سي هغه اتلس میاشتې راځي اضافه نه راځي صحت یقل دغه ته ادامه ورکړې وه یخو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخه کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو بیخي ډېرو ډاکترانو هر هغه خور سي دوی د داسې وضعیت او هغه سره سي مخ وي هغه که نرسه وي که قابله وي یعنی اکثره د زموږ د لرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روان وي او دوی هدف دا وي سي یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي اما اوسي اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې وظیفې هم نشته تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه هغه هم باندې وتړل سوه او نسبتاً تر اول سي کوم معلومات سوی ده نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیات سوي دي نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده او هغه خویندې سي هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده هغو م خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي یعنې د دوی یوازنۍ اوس هغه فکر دا دی سي هغه زموږ زده کړې هغه زموږ کوم هسې سوي هغه ټوله ناکه ولاړې یو رقم د ژوند سره ناهیله دي ناهیلي احساسوي او په ځمن کې سي یو خور ته خپله فکر وکړه یعنې لرې پرتو سیمو کې ډېر ډاکترانو قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو
یو بل مېرمن چې ډاکټره ده او دا هم نه غوړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو ورته ستونزو سره مخ شوې ده دوه کال په پاکستان کې تیر کړي خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې له دې مېرمنې سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند پاکله وایي
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شوه چې زمونږ دا ویزې اکسپایر شو زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو زه یې پخپله بوتلم زما لوړه لور بوتلو زما د سولسو کالو زوی بوتلو مونږ درې وڼای بوتلو خو بیا هغه ځای ده چې هغه جنجالونه خو خلاصې بیا مونږ افغانستان ته راغو بیا چې افغانستان ته راغو د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله تر اوسه پورې چې وباسو نه وظیفه شته دی نه کار شته دی هېڅ هم نشته دی اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس و یو قابله وه هغې 20,000 روپۍ د هغه تنخوا وه اوس هغې 15,000 روپۍ تنخوا اخلي هغه نه د ورځې کور کې وي نه د شپې نه هغه ته تللی شي نه شادي ته تللی شي هېڅ چرته نهشي ټوله ورځ په هسپتال کې تېري او چې میاشت پوره شي هغې ته 15,000 روپۍ ورکړي نه هغه 15,000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15-16 ماشومانه لري هغې ته به څه وشي خو هغه بهتره دی چې خپلو بچو ته کښېني بس خدای که وسیله وشي یو ځای نه یو ځای نه نه بل ځای نه ورته راځېږي روټۍ کو نشي بس همداسې یو ورځ شته یو ورځ نه شته په همدغسې ژوند خلک خپله ژوند تېروي اوس هغې نه پاکستان خو ښه وه چې په خپله مې کار کوله خپله ماشومان به مې چلوله اوس هغه دلته هغه کار هم ماته نشته دی
بیا نور امنیتي لحاظ نه تاسو ډاکټره یاستئ تاسو غوښتل چې اوسئ اوس بېرته راغلي افغانستان ته امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤون احساسوئ
زه اوس بله ولایت کې اوسېږم زه په خپله د کابل ولایت نه یم زه
باندې او بل داسې پنهانی یو ولایت کوسیګم چارته خلک مان پیژني اوس مالته ژوند تیرو ما کله هلته زما کله بیا پټ پټ کابل ته راځم بیا همداسې پټه زما بس دا ماسک مې لګولی دی دا جب مې کړی دی څوک مې نه پیژني چې دا څوک دی که څوک نه دی په داسې ژوند تیرو داسې آزاد نه یو چې څنګه مخکې مونږ آزاده ګرځېدو آزاده پیژندنې او خلکو سره دا خو یا خپل ولایت کې اوسېدله اوس خو مونږ خپل ولایت کې نشو چې اوسېدله نو د هغې د امنیتي حالات څنګه ښه وي
هغو کسانو نه چې د تاسو دغه د تاک پروسه یې مخکې اچولې او تاسو په همدې امید تر پاکستانه لاړئ هلته وخت تیر شو د تاسو تاک ونه سو بېرته افغانستان ته راغلئ دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سو دغو کسانو ته تاسو څه ویل لرئ چې تاسو دا کیسونه ګړندي کړي تر څو خپل مقصد ته ورسیږئ او خپل ژوند ته دوام ورکړئ
کومه کشورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي چې دومره افغانانو بې سرپرسته کړی دي لکه نیمې په پاکستان کې دي صحیح افغانستان کې دي چې دې ته وعدې ورکړی دي چې لکه مونږ ته شخصن وګوره مونږ ته ویلي چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقاله ورکړو مونږ په شان داسې ډېرې خلک دي چې ستونزې لري خو ولې انتظار کوي چې نه نن نه سبا سبا نه په دې د انتظار باندې ځان بس هغه خوشحالۍ چې ځان کنه نور نه شو سبا خو به وشي که سبا نه شه بل سبا وشي داسې نورو خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ احوال لرو چې درې کاله دي چې هلته ژوند تېري او د اقتصادي مشکلونه څومره مشکلات هغې ته څومره دي او د دې ویزې چې میاشت په میاشت هغې ویزې اپلای کوي درې میاشتې پس اپلای کوي خو هغې ته پیسې ضرورت دي او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي هغې په خپل هم ډېره خسته شوې ده د کابل کې چې زموږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې په انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوه چې زه دومره خسته شوې یم چې یو کله کله داسې په چغو جوړم چې خدای دلته زمونږ خپل وطن دی زمونږ امنیت نشته دی او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخوا ته وتړی چې زه خیر دی مونږ دومره ستونزې وباسې خو چې مونږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومانو سره خپلو بچو سره مونږ یو ارام ژوند وکړو چې هدې قد د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو هغه هم وګورئ چې اوس دا د تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کال شروع کېږي چې مونږ هم د هغې تم همدغسې پاتې شو خو زما هیله دا د کومه ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که آسترالیا دی که کومه کشور چې دا د خلکو میزبان دی نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېره خلک خسته شوي دي
تاسو ډاکټره یاستئ او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې سولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړه چې نور حتی هغه ډاکتران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی بهر ته تګم دغسې دلکه تاسو چې کیسه وکړله دې موضوع څومره نور په تاسې باندې فشار راوړه
وله فرشته جانې چې دا نسوتونه هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبره شم خدای ته باور وکړه فرشته جانې ما ته مه کوه چې دومره ما جړلې دي ګوره فرشته جانې چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې خو ولې چې دا نورې جنکۍ څنګه جړله چې د دې باندې یو نسوتونه بند شو د طبي دا برخه بند شو دې باندې ما داسې فکر وکړو چې دا په دې جنکۍ نه دی دا په ما دی ځکه چې نن جنکې د انسټیټیوټ نه بند شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټران یې مننه کړي دي خو بس یو دومره پاتې شوی دی چې بس دا هسپټالونه بند کې ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد خدای طرف نه دی خل شفا ورکړي ډاکټران ته اړتیا نشته دي بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار کوي خو دا وګوره چې دا انسټیټیوټ نه بند شو څومره د جنکې او جړل څومره اوریدل باور چې هغې دا نور پوهنتونونه بند شوي وه که دا مکتبونه بند وو دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیونو کې په دې قابلۍ کې کې په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه هغې ټول امید په دې یونیورسټیونو کې وه د دې صحیح برخه کې وه چې هغه هم اوس بند شوی دی د هغې جنکۍ ته څه لاره پاتې شو هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه یې نو تاسو ډېر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړي ته ورسئ هغه محرم دی دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې حتی تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې
هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري.
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي، یا ډاکټر ته ځي، یا ملا ته ځي، که یو کوم ځای کې خپل مور کره ځي، که پلار کره ځي، هغه بغیر د مهرانه اجازه ورته نشته دی. ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم، ما سره باید یو محرم وي. یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه، زه یوازې پرېنښودم او یو محرم دې راواله. بس زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستله لاړم. بیماره مانه پریدی نو بیا هغې څنګه پریدی چې یو سړی ډاکټر ته هغه ښځه لاړه شي خپل لکه خپلې ستونزې ورته وایي. بیا یو ښځه چې د زنانه ستونزې ورته وي، هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته ووایي که مارم وي، خو نه سبا نه څوک نشي ویلی. د زموږ ملک افغانستان د ښځو ډاکټرانو ته اړتیا لري، که دی غواړي که ونه غواړي، خو دا یو نظام دی چې باید د یو ملک کې باید د ښځو ډاکټران وي. چې یو ښځه بېمحرمه چېرته نه پرېږدي، بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکوي؟ نه سړی ته اجازه ورکوي چې هغه ډاکټر وي چې بله ښځه هغې ته لاړه شي، نه بېمحرمه پرېږدي، او نه پرېږدي چې جنکۍ د صحي په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د ښځو نه غواړي څه. زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند ونه کې، بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته. هغې ژوند نه غواړي افغانستان کې. ښځې تعلیم ته نه پرېږدي، بهر ته نه پرېږدي، نو کار ته نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، نور ځین ته نه پرېږدي. خو بس هغې هدف همدغه دی. همدومره پاتې شوي دي چې طالبان وایي چې دا بس دا شفاخانې بنده کوي. د ښځو لپاره بس د شفاخانې ډاکټر هم روانه دی. زه لاړه شي دا درد د خدای طرف نه دی، تاسو ته به خدای په خپله شفا ورکړي. دومره پاتې شوی دی، نور سم پاتې شوی نه دی. باور وکړي چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله صنف نه زه ویستلم، ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړې، خپل فیس نه ده ورکړې. خپل فیس ورکړه. خو یو ځل زما والی وه، ما خپله دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅه کړو، ما خپله فیس ورکړو. بل ځل مې د خورځنه مې قرض واخیستو، فیس مې ورکړو. په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نورې ډېرې جینکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللي دي، درس ویلي دي، چې هغې نن زما په شان دي کور کې ناسته دي، نه ورته کار دی، نه ورته وظیفه دی، بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دوه روپۍ ورته کله ورکوي. او دا نورې جینکۍ چې اوس یونیورسټیونه بند شو، دا داسې جینکۍ دي چې د دوی یو اخراني سمستر د ځینې پاتې شوې وه، دویمه سمستر ته راغلې وه، څوک یې درېمه سمستر یې باندې وه، چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم. زه په خپل دغه حالات ما تېر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت پر جان دغه کې دوران کې زما ویلې وه، دا یونیورسټی دا سبقونه ما پوهنتون پاس کړی وه. خو دې په دې دوران کې چې خلک په یو روپۍ پسې حیران دي، او په دې حالات کې د جنکې د یونیورسټیونه ویلې دي چې اوس یې ور باندې بند کړو، د صحیح برخه هم لږ لږ بند کېږي، چې دا بند کېږي. دا خو واضح ده، ته هم پوهېږي، زه هم پوهېږم، هغه طالب هم پوهېږي، هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري. دا چې ما ته درد دی تاسو نه پوهېږي، چې لکه نور ښځو ته نشته دی، نورو جنکې ته نشته دی، داسې چې ما ته درد راغلی دی، د نورو ته هم داسې درد راغلی دی. دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل شته دی نه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا وړاندې کیږي. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونې درسي مواد چمتو کړي او له ازادي راډیو خپرېږي. په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو. لومړی ښوونکی راته کیمیاوي اړیکه تعریفوي، او ورپسې به دا وارو چې کیمیاوي اړیکه څو ډوله ده او هر کیمیاوی اړیکه د کوم کیمیاوی تعامل سبب ګرځي. د درس په دوام به دا واورو چې آیونی اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوی تعامل یې څنګه دی.
کیمیاوی اړیکه وایو، کیمیاوی اړیکه پیژنه چې کیمیاوی اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بونډ څه چې ته وایي. د جذب هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کړي، یعنې سره ونښلوي، د کیمیاوي اړیکو په نامه سره یادیږي. کیمیاوي اړیکې ډولونه لري چې د کیمیاوي اړیکې د هغوی د ترکیب د میخانیکیت له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي. آیوني اړیکه ده، اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه بیا ځانته ډولونه لري چې یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اشتراکي اړیکې دي. یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوویلانټ بونډ دي، قطبي اشتراکي اړیکه، غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې پولر اور نان پولر کوویلنٹ بونڈ سے، ہمدارنگ فلزی اریکہ میٹالک بونڈ، ہائیڈروجن اریکہ یعنی ہائیڈروجن بونڈ، ہمدارنگ ونڈر وال اریکہ سخی عبارت دے. اس پر پاول سر کی آئینی اریکہ پیجنے یا ہم الیکٹرولان بونڈ یا آئینک بونڈ پیجنے چی ستا وائی ہے. هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ویلانسي الکترونونو د ورکولو او اخیستلو په اساس جوړیږي. د آیوني اړیکې په نوم سره یادې، یعنې هغه ویلانسي الکترونونه چې یو بل ته راکړه ورکړه ورکوي، د هغه په اساس یو آیوني اړیکه جوړیږي. لکه آیونیک بونډ چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو، چې الکترونونه د راکړې ورکړې په اساس یو د بل ترمنځ جوړوي. همدارنګه آیون پیژنې چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذرې ته آیون وایي. چې مثبت چارج لرونکي ذرې د آیون د کتون یا کتون په نامه سره یادیږي، او منفي چارج لرونکي ذره د آیون د انیون یا هم په نامه سره یادیږي. او ځینې کتیونز پیژنو لکه هایدروجن دی، سوډیم، مګنیشیم، کلسیم او سلور څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې نورې لکه آیرون ټو فیروس دی، آیرون تھری فیریک دی، کاپر ون کاپریوس، کاپر ټو کاپریک او امونیم څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ، آیوډایډ، چې دا ټول هایدروجنونه دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. همدارنګه ځینې نورې عبارت دي لکه هایدروکساید، نایټرایډ، نایټریټ، فاسفیټ، ډی سیلیکیټ، ډی سلفټ، ډی مولیبډیټ، ډی او بورید څخه. لکه څنګه چې موږ ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره، او همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادیږي. په مالګه کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي، چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آنیون سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیتیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه په دې شکل کې څنګه لګې لیدل کېږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریکې چې یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیونی اړیکې مو مطالعه کړې، اوس اشتراکي اړیکې یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانټ بونډ وایو. اشتراکي اړیکه وایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اټومونو ترمنځ د ویلانسي الکترون د اشتراک څخه منځته راځي. د اشتراکي اړیکې په نامه سره یادیږي، لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې الکتریک کیږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړه الکترونونه سره شریکوي، اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي، لکه چې په دې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینه چې الکترونونه یو بل سره شریکوي، اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو، لکه د هایدروکلوراید دی، اوبه دي، همدارنګه هایدروکسیل دی، سوډیم کلوراید دی، سیدان او نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایو چې په دوه ډوله دي، د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د قطبیت په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکې دي، او د اړیکو د قطبیت په اساس قطبي اړیکه او غیر قطبي اړیکه یې ده. اوس یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي چې کوویلانټ سنگل بونډ څه شي ته وایي. وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د هایدروجن او کلورین په مثال کې لیدل کېږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. دوه ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ ډبل بونډ چې دی، دا هغه اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکسایډ په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګونی اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. درې ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ ټریپل بونډ چې دی، دا هغه اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د نایتروجن او د اکسیجن په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونو دې خپل په منځ کې سره شریک کړي، او درې ګونی اشتراکي اړیکه یې په وجود راوړې ده. اوس قطبی اشتراکی اړیکه پولر کوویلانت بوند وایي چې یو هغه اشتراکی اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اتوم هستې ته نږدې او د بل اتوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایډروکلوریک اسید مثال راوړم، لکه په دې شکل کې چې لیدل کېږي وایي اټومي ورځې کشش او د هایډروجن کلوراید په مالیکول کې قطبی ته هایډروجن اتوم مثبت قسمي چارج یې مثبت 0.1 او د کلورین اتوم قسمي مثبت منفي چارج یې منفي 0.1 څخه دی. غیر قطبی اشتراکی اړیکه یا نن پولر کوویلانت بوند وایي چې دا هغه اشتراکی اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د دوه اټومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکی اړیکه په نامه سره یادیږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کېږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بوند وایي چې دا څه ډول اړیکه ده. وایي که چیرې په یوه اشتراکي اړیکه کې یو جوړه الکترونونه یوازې یو اټوم له خوا برابر شي او د مقابل اټوم الکترونونه په کې واټه واټ اخلي، دا ډول اشتراکي اړیکه ته یو اړخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کېږي چې دا رابطه وایي د پنغشي په واسطه سره ښودل کېږي، لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي. چې دا د اوبو مثال وینو، په دې کې ډونر اکسپټر بوند اف اشتراکي اړیکه جوړه کړې ده. فلزي اړیکه یو میټالیک بوند وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځې د حرکت په نتیجه کې حاصلېږي او یو د بل سره د ضرورت استحکام سبب ګرځي، چې د دې کې ذرې یو د بل سره استحکام یعنی محکم کیږي. او همدارنګه چې الکترونی ورځې په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینې موږ وینو چې په آزاد ډول سره په خپل آخري قشر کې الکترونونه څه شي کوي، حرکت کوي. دا هم یو فلزي اړیکه جوړه کړې ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروسټاتیکي جذب په نتیجه کې د قوې د الکترونیګیټیو اټومونو ترمنځ جوړیږي، چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکې څخه ده. د وانډروال اړیکې دي چې د مالیکولونو ترمنځ د موثره کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځته راځي. د وانډروال قوه د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکیتونو عمل کوي. د ډایپول قوه دي، د انډکشنی ډایپول قوه ده او د ډیسپرنشي قوه دي. اوس ډایپول کوواک پیژن چې څه ته وایي، هغه مالیکولونه چې ذات القطبي وي، داسې مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې وي. د مخالفونو قطبونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوې پاسه دا مالیکولونه سره نږدې کېږي، چې دا ډول قواوې د ډایپول کوواک څخه عبارت دي. انډکشنری ډایپول قوه چې دا ډول قوه د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. دلته قطبي مالیکولونه په غیر مالیکول قطبي مالیکولونه تاثیر اچي او موقتنی قطبي کوي، نو بیا دا په نو په زور شوي قطبي مالیکولونه د قطبي مالیکولونو سره الکتروسټاتیک قوه په واسطه جذبېږي او لیک کتلې چې دا قوه د مالیکولونو ترمنځ فاصله سره معکوس ارتباط لري. ډیسپرنشي قوه وایي چې دا ډول قوه د هر قسم مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هستې چاپیر د الکترون د ګرځېدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم د اثبات اهتزازي حرکت له امله لحظوي ډایپولونه منځته راځي، چې دا سړې پولونو ترمنځ د متقابل جذب د ډیسپرنشي قوې په نامه سره یادیږي. لکه دې په دې شکلونو کې لیدل کېږي چې د دې ترمنځ د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو ترمنځ د دوه شیبوي قطبونو ترمنځ راتلو څرنګوالی راته څرګندوي.
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وسل چې په دغه ډول تعامل کې زرې سره یو ځای کیږي او د زرو د استحکام لامل کیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو د کیمیا درسي ساعت ته خره غلاست. په ولسم ټولګي کې نن مالګه لولو. دا بوارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي. خون کوي مکتوی چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو.
مالج پیژنو وای کله چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکلی انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مالج جوړیږي. د مالج ډولونه دي، مالج د جوړښت له مخې عادي یا خنسا مالج، تیزابي مالج، الکلی مالج، مخلوطي مالج او مضعیف مالج دي. همدارنګه مالج د هایدروجن له مخې عادي یا خنسا مالج، تیزابي مالج او الکلی مالج څخه عبارت دي. د مالج فورمول لیکل او نوم ایښودنه، یعنی نومول یا نیمینګ په څه ډول دي. د مالج د کیمیاوي فورمول په لیکلو کې کتیون کینی خواته او انیون فورمول شي خواته لیکل کیږي. د دوان سره مالګ نوم ایښودنه په لیمی طریقه سره د دې ډول مالګ په نوم ایښودنه کې اول د کتیون نوم، بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورساري ورزیاتوي، لکه سوډیم کلورایډ کې، همدارنګه لیډ سلفایډ کې، مثالونه کې وینو. همدارنګه د دوان سره مالګ نوم ایښودنه په معمولي طریقه سره که کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري، دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سي کلمه او د ښکته اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم څخه وروسته لیکل کیږي. لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چې شي د اکسیډیشن نمبر یې چې شي دی ښکته د اکسیډیشن نمبر یې ښکته دی، نو د اوس ورساري ورسره اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ یې جوړ کړی. اکسیډیشن نمبر یې کچی رپورټ دی، بیا هم د آی سی کلمه ورسره اضافه کی. لکه په د کوپریک کلورایډ کې همدارنګه فیروس کلورایډ، همدارنګه فیریک کلورایډ څخه مثالونه په لیدل کیږي. دوه سره مالګو نومې شوډنه په علمي طریقه سره او چې په دې ډول نومې شوډنه کول د کتیون نوم بیا هغه د اکسیډیشن نمبر پر رومي عدد د دکاوس په منځ کې لیکل کیږي، او بیا د انیون نوم او وروسته د آیډي ورستاري ورزیاتوي. لکه وینو چې د اوسپنې یعنی د فیریم 2 کلورایډ، همدارنګه فیریم 3 کلورایډ په مثالونه کې. هغه مالګې چې څو عنصره پکې ځای لري د تیزاب د بکې په اساس نوم ایښودنه کیږي. هغه اول هغه تیزابونه چې ورستاري د آی سی وي د مالګې د نوم په آخر کې ای ورستاري لیکل کیږي، لکه چې شي نایټریټ اسید دی، همدارنګه کلوریک اسید دی، پوټاشیم نایټرایټ دی، همدارنګه سوډیم کلوریک دی. او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وي د مالګې د نوم په آخر کې آی ټی ورستاري راځي، لکه د سلفورس اسید دی، نایټرس اسید دی، همدارنګه سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په مثالونه کې وینو. بیا هغه تیزابون چې مختاري د هایپو وي د مالګې په نوم کې، لومړی د فلز نوم، وروسته له هغه د هایپو مختاري او په آخر کې د آی ټی ورستاري لیکل کیږي، لکه د هایپو کلورس اسید دی، همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ. بل هغه تیزابون چې مختار د پیر وي د هغه د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم، وروسته د پیر کلمه او په آخر کې د آی ټی لیکل کیږي، لکه پیر کلوریک اسید، همدارنګه سوډیم پیر کلورایډ، پیر مګنیک اسید دی، منګنیک اسید دی، همدارنګه پوتاشیم پر منګنایټ دی. د مالګې استعمال یا لاسته راوړنه په څه ډول ده؟ د مالګې استعمال په لاندې طریقو سره لاسته راځي. اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګه په لاس راځي، یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، سوډیم کلورایډ جوړوي. د څو زیات تیزاب د هایدروجن تعویضول د فلز د ایون سره مالګه حاصلوي، چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل وکړي، سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي. د فلز د اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی، همدارنګه په دې مالګې معادله کې لیدل کیږي. همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د کلوي سره دی، چې وینو څه ډول لا سره د تیزاب تعامل د خنسا مالګې سره، د مالګو د دوه ګونی تعویض څخه، همدارنګه د تیزاب تعامل د کاربونیت سره په دې ډول مالګې استعمال لا سره راځي. اوس مالګې استعمال ځایونه وایي چې مالګې څخه موږ په کوم ځایونو کې راخلو. د ډېر دواګانو د مالګې په شکل استعمالي د خورو مالګې د انسان په وینه کې د 0.5 څخه تر 0.4 پورې شته. د مالګو د مذابو او الکترولیت څخه خالص فلزات استعمالیږي. د کلسیم او فاسفورس مالګې د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي. همدارنګه د سوډیم کلورایډ مالګې په خوراکي توکو کې ښه کارول کیږي، او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تاکید کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کیږي. همدارنګه مګنیشیم سلفایډ چې هغه درمل ته ورګډی چې د قبضیت یعنی کانسټیپیټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي.
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته. نن به خونکې مخته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي. په دې برخه کې ولولو چې دغه راز مرکبونه د عفونت او سرطاني ناروغیو سبب کیږي. دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی، مزه او ظاهري بڼه لري، په دې اړه خونکې بشپړه تشریح بیانوي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، ښه بوی یا عطري بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه ظاهري دي، د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغۍ سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډېر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د ارامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا عطري بوی څخه اخیستل شوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دغه څخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري. په 80 ډیګري سانتیګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی، او د شحمیاتو، ربړ، آیډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو. هغه څه ډول لمبه ده؟ ژړ لمبه کې او دود کې 2 6 6 5 15 O2 یا 15 O2 12 کاربن اکساید 6 H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزینو ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي CHO لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شي دي په 80 ډیګري سانتیګریډ کې شول کیږي. فرموله یې CH5H5 ده. بیا نفتالین دي، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فرمول د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرموله په لاندې ډول دي. مالیکولي فرموله چې دی C+H8، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربونونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یوځای شوی دی. بنزینونه C+ او هایدروجنونه 14 دي، 8 دانی دي. نفتالین د ډبرو سکارو لپاره پرلپسې تکثیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځ ته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کې 2.8 ډیګري، نشه 2.238 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلارواله منځوړي او په تشنابونه کې د بد بوی د لیر کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د استکولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تاګ را تک ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیک هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجنی مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوی دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی. د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې څو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کوم مواد دي؟ ایتالین ګلایکول دي. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دي، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري. اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خوشتا اسپیژنو په دواخانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاودي هغه مال موږ استعمالوو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روښانه مایع ماده ده، تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی یې د سنتیګرید 88 درجې دي. له هغه حبوباتو نشایستي او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه لاس راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په اغیزو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دي، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دي، په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلوماتي د پینول په اړه، پینول خالص پینول یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انتی فریز ولوستل. د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي، نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد له لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفاده له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه در سره تکرار کړئ. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
الما کئی چوکرا کی مانا گوپینم الما کئی چوکرا کی مانا روتیم سرم یخ تخل یار پزنگانا روتیم سرم یخ تخل یار پزنگانا گوپینم الما کئی چوکرا کی مانا گوپینم الما کئی چوکرا کی مانا سرسنگ د خوشحال خان وی دواڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی ٹوکی وی ٹکالی وی خبر د افغان وی سائی دو نمونا د افغان د پختانا سائی د
نمونه د افغان د پښتانه خو وینم علما کوي څوک را کی مانا خو وینم علما کوي څوک را کی مانا نجيب ویل منصور سر گویاوی شاو خوا داڑ دا سلور کنج دنیا پاڑ ور تخان دیدار کی داڑ د ملاوی لو ینندار وی دکھا بل پو آریانا لو ینندار وی دکھا بل پو آریانا وینم علما کئے چوکرا کی مانا وینم علما کئے چوکرا کی مانا جرگوی خان شہید وی باچا خان وی دلرو پر راجما ٹول ملی قہرمانان وی شیر شاہ وی احمد شاہ وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی واہی مر گئے شدے دا غلام تر زندانا واہی مر گئے شدے دا غلام تر زندانا روتیم سرم یخی دخبل یار پزنگانا روتیم سرم یخی دخبل یار پزنگانا خوبی نم علما کئی چوکرا کی مانا خوبی نم علما کئی چوکرا کی مانا